په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د امریکا له دفاع وزیر جماعت سره د طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولت په سطحه د خبرو او نور مسلو په اړه غږېدلی دی. نور مهم مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لیرې کړی او د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو یې پر ځای ټاکلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جماعت سره یې له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست اندیز سره سبا لوبه وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لیرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جماعت سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړي او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا له دفاع وزیر ښاغلي ماتیس سره غږېدلی دی. په نړیوالو اژانسونو کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نوموړي په دې لیدنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو لوی تحول وباله او ویې ویل دې بدلون په کړکېچ کې کیل ټول لوري اړکړي چې خپل فرضیه له سره وارزوي. ولسمشر په وینا همدې ستراتیژۍ دا فرصت رامنځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرح اعلان کړي. ارګوی جماعتس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وروستۍ طرح ملاتړ په ډاګه کړ. ماتیس خبریالانو ته وویل دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه کې ده، خو دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. د غزنی مرستیال والی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. محمد عارف واحدي وویل د قضیې په تړاو څېړنې روانې دي او تر اوسه پورې څلور کسان نیول شوي چې دوه کسان یې بېګناه پېژندل شوي او خوشي شوي، خو له دوو نورو تحقیقات لا هم روان دي. ښاغلي واحدي چې پرون سه شنبه د شپې ناوخته ازادي راډیو ته خبرې کولې زیاته کړه
دو نفرم تا حال گرفتار هستم که تحت بازجویی و تحقیق قرار دارم. خیمه تحسن هم شب
دو کسان اوس هم توقیف کردی چه تحقیقات ری رواندی ده. تحسن خیمه هم نن شپرتول شاو ده غزنی پخار که اوس دستون زهل ده. څو ورځې مخکې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ اعتراضونه پیل کړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول، یوه ښځه ټپي او دوه کسان وتښتول شول. څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په خبرو کې له هغوی سره ژمنه کړې وه چې د دې پېښې عاملین به نیسي او وتښتول شوي کسان به خوشي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست اندیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږ غوره ټیمونو ته لار پیدا کړه چې تمه ده په ویست اندیز سربیره له عربي متحده اماراتو او ایرلند سره هم ولوبېږي. د افغانستان او ویست اندیز لوبه د زیمبابوې په مرکز هرارې کې ترسره کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. د شپږ غوره ټیمونو لوبې په ټلویزیونو ښکاره کیږي. افغانستان که غواړي نړیوال جام ته لار پیدا کړي باید درې واړه لوبې وګټي او د نورو ټیمونو دوو ماتو ته پتامه وي. د 2019 کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. ورسو د نړۍ خبرونو ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لیرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې مرستیاله جونا هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل ریک تیلرسن سره په ځینو مسئلو اختلاف درلود چې له دې ډلې هغه د ایران سره اټومي توافق یاد کړ. هغه د امریکا د بهرنیو چارو ګوښه کړی شوی وزیر ریک تیلرسن وویل واک په آرامه او منظمه توګه کاندید وزیر ته سپاري.
My commission is Secretary of State
دی وی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه به زما ماموریت د مارچ د 1 په شپه تمام شي. له اوسه تر هغه وخته د خپل د ګوښه کېدو په ارتباط ځینې اداري کارونه ترسره کوم، او د بهرنیو چارو کاندید وزیر مایک پومپیو ته د واک د آرام او منظم انتقال لپاره کار کوم. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ ټیلرسن له هغو څو میاشتنیو اوازو وروسته له دندې ګوښه کړ چې ویل کېدل ښایي رکس ټیلرسن د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه پر دندې پاتې نه شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیف ګولدستن د ولسمشر ټرمپ تر دې پرېکړې وروسته په یو بیان کې وویل ټیلرسن تر هغې مخکې چې له دندې لیرې شي له ولسمشر ټرمپ سره خبرې نه وې کړې او د دې اقدام له سبب خبر نه و، خو له دې څرګندونو لږ وروسته سپینې ماڼۍ ګولدستن هم له دندې لیرې کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیاوي مواد په برېټانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس او د هغه پر لور په برید کار شوي. د خبره د سې شمې پر ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ وکړه. بلخوا د برېټانیا پولیسو ویلي د مارچ په 3 نیټه په زهرجنو موادو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا د مسمومیدو په اړه څېړنې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي او دوی چمتو نه دي چې په څېړنه کې کوم مطلوب کس په ګوته کړي. او ایرانی رسنی وایي د دې هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې مرستیال ولسمشر و. د فارس خبری اژانس د تهران د څارنوال د دفتر په حواله ویلي محکوم شوی شخص د پولیسو لخوا زندان ته انتقال شوی. باغی په تیر دسمبر میاشت کې د اختلاس او د غیر قانوني کاروبار په تورونو په 15 کاله بند محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له جیم ماتس سره له طالبانو سره د سولې او همداراز د افغان ځواکونو په تجهیز باندې خبرې کړې دي. د ولسمشر یو ویاند ښاغلی مرتضوي وایي
هر دو جانب در رابطه به پروسه سول با طالبان، گفتگوی دولت با دولت با پاکستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر.
امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. ښاغلی ټیلرسن وویل دی به د مارچ په 1 واګې وسپاري. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي د ورکو شویو د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړی وي. ازادي رادیو ته غواګیاستو سم رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتس سره پرون ولسمشر اشرف غنی پارک مانی کې وکتل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ښاغلی غنی د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې، له پاکستان سره د دولت په مساته د مذاکرات او نورو مسلو خبري کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن پرس په کابل کې د ناتو پر قماندان سربیره پارک له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبد لا او نور لوړپړو افغان جاروک سره کتلی. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر اشرف غنی له جیم ماتس سره لیدنه کې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي لوبه بدلون کې وبلل. ویل د بدلون په کړکیچ کې خپل ټول لوري اړ کړی چې په خپلو فرضیو له سره غور وکړي. د ولسمشر په وینا هم دې ستراتیژي دا فرصت را منځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر ویلي چې د امریکا د دفاع له وزیر سره پارک کې د طالبانو سره د سولې د طرحې سربیره پاکستان سره د دولتونو په سطحه د مذاکراتو، راتلونکو انتخاباتو او نورو مسلو په اړه هم خبرې کړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ارګ کې د ولسمشر غنی او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب در رابطه با پروسه
خغلی مرتضوی وای دوالو لورو د طالبانو سره د سولې پر پروسې د پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر خبرو اترو په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت خبرې
کړي.
هر ګوی په دې لیدنه کې د امریکا د دفاع وزیر وویل چې هیواد د کابل پروسې په کانفرنس کې طالبانو سره د سولې د وړاندیز او پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو او همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو ملاتړ کوي. دا پینټاګون مشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په وروستي کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې یو هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. د ولسمشر غنی له خوا وړاندې شوی د سولې پلان کې طالبان ومني نو پرې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په شمول دا ډله بالاخره پر یو سیاسي ګوند بدلیږي. ارګ د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس له خولې ویلي چې د افغانستان د حکومت د سولې وروستی وړاندیز نه یوازې امریکا ته د ملاتړ وړ دی بلکې ټوله دنیا یې ملاتړ کوي. کابل کې ترخکته کېدو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له د سره ملګرو خبریالانو ته وویل دوی د طالبانو له ځینو وړو ډلو داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې د سولې په خبرو کې لیوالتیا لري. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ګوند یو شمېر طالب مشرانو د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او یادا چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. خو د سه شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره دا دواړه رپورټونه رد کړل او ویل تر اوسه پورې دوی داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې او نه ځایي مشرانو د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی. دې سرچینې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په وروستي وړاندیز هم غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو چې ماتیس پرون په کابل کې خبریالانو ته د امریکا هغه دریس تکرار کړ چې وایي د سولې بشري او مالکیت د افغانانو دی او امریکا بل وسلوالو طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه دوی غواړي څو طالبان قانع کړی شي چې دوی د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی. د ماتیس په باور دا کار به دوی د پخلاینې بهیر ته رامات کړي. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې بریالیتوب غواړي. دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه وي بلکې د سیاسي روغې جوړې پر مټ ترلاسه شوی بریالیتوب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپیږمنۍ منځنۍ څپه او اف ام سره شرح پنځه باندې خبرونه کوي. همداراس ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس ته کولی شئ. هلته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه په فراه او روزګان کې د وروستیو ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومته وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات چټک کړي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي ژر به په ناامنو سیمو کې عملیات پیل شي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د پسرلی پور انګډی کېدو سره یو ځل بیا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو او امنیتي پوستو باندې حمله کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د دښمن مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دغه جرګې غړي سناتور ګل احمد اعظمي د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د وسلوالو مخالفانو پوځي تکتیک بدل شوی او د پرمختللو وسلو په درلودلو سره زیان اړوونکي حملې کوي.
د شپې لخوا حملې کوي، تهاجمي حملې کوي او تاسو ته به تر معلومه ده د اخري تحرکات خصوصا د فراه په ولایت کې دا ډېر دردونکي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په شپه وسلوالو مخالفانو د بې پراخې حملې په پایله کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د یو څه مودې لپاره ونیوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون و سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په مشرانو جرګه کې د ارزګان سناتور محمد حنیف حنیفي وایي چې په دغه ولایت کې د دښمن حملې زیاتې شوي او دا مهال د خاص ارزګان ولسوالۍ د طالبانو له لوري تر کلکې محاصرې لاندې ده.
خاص ارزګان په ولسوالۍ کې چې بیخي په یو کیلومتر کې شاوخوا ولسوالۍ مکمله محاصره ده. د دوی درې شپې کېږي چې ډېر سخت جنګ روان دی. موږ چې هر څه د لوی درستي سره تماس نسو، وزیر داخله خو موجود نه دی، مهین امنیتي سره تماس نسو، متاسفانه زموږ تلیفونو ته جواب نه ورکوي.
ښاغلی حنفي زیات زیاتوي که په خپل وخت د ولسوالۍ د ژغورلو لپاره اقدام ونه سي، نو د خاص ورزګان ولسوالۍ به هم د اناردری ولسوالۍ له برخلیک سره هم مخ سي. له دغو اندېښنو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دې تر څنګ چې دا پېښې غندو، خپلو امنیتي مسؤلینو غږ کوو چې دا ملت او دا ولس توقع الله ته او تاسو ته ده، او د دوی په امنیت کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دا خلک په ارام او هوسا ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او هغه اطمینان چې په تاسو لري او تاسو ته یې توقع ده تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
له دې ټولو سره د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمې په نښه شوي په کوم کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي دي.
تاسو ته ډاډ درکوو او تاسو پرې د افغانستان خلکو ته چې ټولې هغه سیمې چې دښمن پکې وجود لري، یو ځل بیا زه تاکید کوم چې په هغو باندې به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډه سره غښتلي عملیات کوي چې ښې نتیجې به ولري.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې دا مهال د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي چې د ده په وینا وسلوالو مخالفانو ته پکې زیات زیان اوښتی.
د اورزګان مرکز ترینکوټ خلک وایي د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار په دې وروستیو کې نامنه شوې او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي پرې کولی. د دغه ولایت خلکو له دولته وغوښتل چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. اخوا د اورزګان ولایتي اداره وایي د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کوي، خو د کندهار امنیتي مسؤلینو هم په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ رالیږلی.
د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې ورته خوندي کړي. د دغه ولایت خلکو د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې په دې وروستیو کې نام نه سوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وایي دغه چارې اندېښمن کړي او خلک پر یاد لارې په ډاډه زړه تګ راتګ نسي کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت دا غواړم چې دغه اورزګان د کندهار لار شي ده، باید دغه امنیت راولي. دغه لار خرابه ده، خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي، خو دغه لار امنیت نشته باندې، د حکومت خلک نشته باندې کړلی.
اوس یو څوک د کندهار رالی د وزارت کې کارمند مال څنګه دي حالات څنګه رالی ول، اگر د هر څوک شي په دغه لار باندې روان و په تشویش کې و، دولتي خلک نشته للی.
دغه لار پیدا دغه ټول ولس په ستوند کې دی، دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي، دغه ځوانان یې هغه دي اوس بیا ویلي دي درک خوراک ورک دی ورور. اوس که پیسه دار سړی زی وم په راګرځي، که د دولت
د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي پر داسې مهال د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو 20 ملکي کسان برمته کړه او له ځانه سره یې وړه، چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله 9 تنه راخوشي سوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نام نه کېدو پړه د کندهار پر امنیتي مسؤلینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې 90% امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسؤلینو مسؤلیت دی. د والی ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم پلان لري څو د یادې لارې پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کوم لوی لارج لري، یوازې 10% یې په اورزګان پورې مربوطېږي چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پېښې ډېرې کمې تصور کېږي، یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت نا وخته موږ د امنیتي پېښو سره مخ کېږو چې موقتا یا هم د څو ورځو لپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي. چې
خو د کندهار امنیتي مسؤلین بیا د اورزګان د والي د ویان دغه خبرې ردوي او وایي چې په خپلو مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیتي قوماندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو، نزموج عملیات دې برخه کې ګډل دي تر دې عملیات کې هغه هر ځای کې مشترک خلک هم پاتې وکی
دا یادونه ورده چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د غلوې لارې چې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او د غراز پر یاد لارې تلونکي سپرلی هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
ازادی رادیو تا غواگیست ده ازادی رادیو فیسبوک پانی تا ورشه میلونون و کسانو خواه کرده ده ورزی خبرونه هم پکی لوستله شه و همی لیدله شه facebook.com/ازادی رادیو مهیروی. و سم ده افغانستان پاره بنده ده غربی مطبوعاتو تبصری لملالی بشیر آورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته د جیم ماتیس سفر او له افغان او امریکایي چارواکو سره یې لیدنه د نظامي بود ارزونه او له افغان حکومت سره سولې ته د طالبانو هڅول دي. د ورځپاڼې په وینا دا څو ورځنی سفر وروسته له هغه دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په دې ټکو تمرکز کړی چې ویلي دي افغانستان په راتلونکو څو کلونو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، خو د ده په باور که نور پرمختګونه وسي ملاتړ کمیدای سي. ورځپاڼې د امریکا په پوځ کې د یو لوړ پوړي نظامي جنرال مایکل فینزل څرګندونې لیکلي چې وایي نړیوال ائتلاف په ټول افغانستان کې نشي ویني چې سولې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان ته د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جیم ماتیس له هغو سلاکارانو څخه و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې ویلي نه یوازې په افغانستان کې د جنګي حضور په اړه فکر وکړي، بلکې هوایي عملیات هم زیات کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي جیم ماتیس په داسې حال کې کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې 3500 امریکایي سرتیري زیات شوي دي او هغوی د داعش او طالبانو پر وړاندې د جګړې فصل ته تیاری نیسي. ورځپاڼې د ماتیس دې خبرې ته توجه کړې چې وایي اوس مهال په افغانستان کې یوازې پر سولې او ثبات تمرکز کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه کې اشاره شوې چې جیم ماتیس افغانستان ته د سفر پر مهال ارزونه کوي چې پاکستان د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته څه کارونه کړي دي. د ماتیس په وینا د سختریزو پر وړاندې د پاکستان د عملیاتو یوه برخه پخوا او اوس مهال اغیزمنه ثابته شوې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې جیم ماتیس د امریکا د دفاع وزیر په توګه له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سخت دریځ وروسته د نرمۍ غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر مایک پومپیو یې د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی. ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې CIA مرستیال جان هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. بلخوا تیلرسن پرون خبریالانو ته وویل خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې اړه وروستي جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې پخپله کړې ده. نوموړي وویل تیلرسن به زیات خوشحاله وي او زیاته یې کړه د او تیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو، خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و، خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوو چې دا تړون باید مات شي او یا یې په اړه یو څه وشي، خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. لا دې څو ساعته وروسته تیلرسن خبري اعلان وویل خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیوان ته وسپاري. ریکس تیلرسن زیاته کړه چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې خپل څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې د متمرکز اوسي. بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبري اعلان سره په خبرو کې مایک پامپیو وستایي او تیلرسن ته یې د ښه راتلونکي هیله وکړه. خغلی ټرمپ وایي ما له مایک پامپیو سره اوس له کافي ډېرې مودې راهیسې کار کړی. هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوهه لري. موږ تل یو لیدلوری لرو. زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا هغه څه دي چې زه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس ټیلرسن ته د ښو هیله کوم. ډونالډ ټرمپ همدارنګه د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوې میرمن هسپل وستایله وویل هغه له نږدې پیژنې او لومړنۍ ښځه به وي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هسپل په 1950 میلادي کال کې د سی آی ای سره کار پیل کړی. نوموړی په دې موده کې په امریکا کې دننه او بهر د دې ادارې تر مرستیالۍ پورې په لوړو بېلابېلو پوستونو دنده ترسره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شئ هلته ورشي او دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، مطالب یې ولولي او خبرونه هم ولولي. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب جوړ کړی دی.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ایل ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ایل ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ایل ای ډی څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او در رڼا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. په کابل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سیشمې پرس په کابل کې په دې اړه جوړ شوي مراسمو ته وویل د دغو کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان د جلغوزیو د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
جلغوزی د افغانستان هغه محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سه شنبې په ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کنفرانس ته وویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د ښه نوم لپاره یو مهم اړتیا ده.
او د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي کې د خلکو په کار اچونه کې او د افغانستان د شنوم او شرامه او ښه شهرت په صادراتو کې په هغو تولیداتو کې چې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري یو اساسي اقدام او یو اساسي کار یو بنسټیز کار شوی ده او کېږي انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت پتیلی چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانې جوړې کړې. د دغه شرکت رئیس یحیا خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانې به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3,000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1,000 میټریک ټنه د افغانستان لاري او پاتې د پاکستان لاري نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په 13 میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت 1,000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3,000 هکټار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحدیار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بستهبندیو د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزي نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله مونږ د اطرافو خبرې کوو یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو پر ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي اسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
ښاغلی واحدیار وایي جلغوزي او زعفران د افغانستان هغه محصولات دي چې په نړیواله کچه ښه بازار لري او افغان حکومت ته پکار ده چې دې برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر پرون په ارګ ماڼۍ کې سره وکتل. د غزنی ولایت مرستیال والی محمد عارف واحدی وایي د قرهباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. هغه وویل د دې قضیې په تړاو څلور تنه نیول شوي وو چې له دوو کسانو یې اوس هم تحقیقات روان دي. په قرهباغ کې اوسیدونکو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږ غوره ټیمونو ته لار پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او آیرلند سره هم ولوبېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو ټاکلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان کړی. اخوا رکس تیلرسن ویلي دي چې د مارچ په 1 ماموریت تمامیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریسا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیاوي مواد په بریتانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور په بریت کې کارول شوي دي. او ایرانی رسنی وایي دغه هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو .org ویب پاڼه باندې لوستلای شي او مطالب کتلای شي. راځو دغه پروګرام د دویمې برخې پیل ته. په دویمه برخه کې به له یو تفصیلي راپور وروسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شي. خو لومړی تفصیلي راپور. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانان په حق کې د څیړنو په پیلیدو د پیلیدو پورې خپلې هیلې غوټې کړي. آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اړه یو رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په دغه ریپورت کې چې په همدې سره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او بیا به د ازادي اوریدونکو نیز پروګرام ته غوږ شي.
اته د شکلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي. د امنیت قوماندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره چیز قاغذ پرانی زیگتی نیست.
خو د سرپل لسانچارک امنیه قمندان محمد صادق سیال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده. د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سانچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپله زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پیښې په اړه توضیحات راکړي نه حاضرېږي. ډېره لری بریښي چې د حیدري په څېر په افغانستان کې د ډېرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تېښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی یوه له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,120,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,120 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د می له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هېواد کې ډېر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څېړنې وروسته نهایي پرېکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډېر ژر پرېکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بخښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگتن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکاري ته د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوي د افغانستان د 2010 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلې. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه کوي.
که چېرته دلته د هاک نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، تا طبیعي خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي چې که د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي دا به په نسبي توګه په افغانستان کې د عدالت له تامین او دغه راز په دې هېواد کې له مجازاتو د معافیت کلتور له ختمولو سره مرسته وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا ونې هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصره خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم. شاهدم زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دومره شو چې د جګړې دوه غاړې باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سوله د سولې په سره کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت او سوله غواړي نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، د فاریاب د ولایت د پورتو سوالي شرایط استفسره په تماس کې دغه د اشرف غنی صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وختنه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کېږي چې دا یو دغه نوی خبره د باید وختي کړو. دا نوی خبره د اوس وخت طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سوله به راتلونکي اتمن سوله کیږي او طالبان ته په دې مابین کې دا خبره خو د کرن صاحب وخت کې هم کړې وي. د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبره زیاتې وخت کې هم کړې وي، بس نو بالا دوی ته شي نه دی پاته. باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کشه او د دې جنګ او د دې بلبختۍ څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې ور دي خپل وجنه پاتې دي. نن چې دې عربي کې شروع ته پناه ورورې ده لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبره کاتر کې ده غسته امریکایانسته په کویت کې څه په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان و. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شروع او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده، د ایران تر شا شوروي ولاړه ده، دغه د دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګ ده امریکایان ولاړه نن تر شا شوروي نه دی ولاړه روسیه نه ده ولاړه. خپله دا خبره خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي. راځي یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبره خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در په در زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن و دغه ته احتیاج یم و دغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا و دغه د خوار ملت و غږ رخت غوږ ونیسي خپل سوله وکړي خپله کښېني د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی. د دې وطن د جنګ څخه یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه هیله کیږي
کومه نوې ماده چې پاکستان سره دوه خو ده چې دا چې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي په کوم وخت کې چې د مونږ سره د صلح خبرې کړې په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي خدای دې وکړي چې پاکستان کې مونږ کومې نمائندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی د یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي د جمهور رئیس صاحب څخه زمونږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده والسلام
وردګ نه مدرجن د پاغم سلطان چې چېرته طالبان نو دا هرات افغاني خبرې رات کې نو بیا خو مسؤلیت ولس ته ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنې دوته یو سره سره کرخر وکړي او رسته د هغې نه ورته وي چې ورور ته پړي او پرسه دې تیا بپړه ومني او پس د ولس هم ټول د هغې سره ملګری شي بله لار خو نشته ته ځي چې بیا دا کړو چې دې ځای ته ولاړ دي پاسې دې مننه کوم
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله دې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي وسلام زه ټول جان د فاریاب د ولایت د غورمشت ولسوالۍ څخه په تماس کې یم محترم محمد اشرف کني د ژوند د قید شرط شرط مسول وړاندې زو وکړل طالبان تن نور شي نه دي پاتې چې شرط ورته کړی دي باید طالبان هم پوری هغه نه چې د دې پلاس کې دي ماجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخامخ خپل موضوع سره حل او فصل کې اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم محمد الله ده کله حر ولادت میون ده سالین اکثر لیت زه غواړم د سولید او مختل فهم ته دا کوم تفصیل خبر رواني مسمو محمد ترسمی لا خپل تر حاله کړه ده مننه کوم نه او دا ټول هغه کسان نو سوال طالبان مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ وتره ټول دا کوم متر چې دا د خپلې کې او د سرګون په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهل دي چې نور افغانستان په خپل کې دي افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد دوره کوي او خپل سواد جوړ نور د افغانان مجاهل دي چې هغه متحد شي خپل جواد ته سول راولي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسم تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې پاغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریکې کړې دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی غوښتنه مې ده د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده دا چې دی په هر وخت کې دغه د مرور ولسوالۍ د لاوو ډاګ په چکم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترې نه واخلي او د زین وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره که کوم وخت د امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی ته نه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې راشو د خپل د طریقې ولایت ته لاړ شو چې راشو عسکر وایي چې دا بند نه نو دا مشکل دی منګا د خله د ولایت مقام ته ورسوي وسلام
السلام علیکم عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده په شاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کېږي چې مشرګاتان پرابندې باید چې دا مشرګاتان خلاص شي دا نوې نوروز نوې وعده کړې د والي صاحب سم دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا
السلام علیکم. پسر عبدالرحمن شهید زادهیم در زابل ولایت خاکوان ولسوالی خدرت دا مهم پیغام پریږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په بیلابیلو ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډېر بېدرېغه کاروي، ډېر بېدرېغه کاروي. هغه ناروغي که انتاني وي که غیر انتاني وي، حتی که اسیدي منشأ ولري که غیر اسیدي منشأ ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او که پیراسایت وي، خو دوی یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن فالوس کرون پېژندلی دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنې وهي او ټولو دا د عین ورکوي، ډېر بېدرېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه، جدا غوښتنه دا ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي. تر وختله ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ما ته راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایې فلورین ورته انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. لهذا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه او چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسوي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه مې دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز اشاره مې چې خبره کوم چې دلته یو دا سړک ده، خو دا بازار موټران ټول بازار کې راتلو، بیا بازار کې به تېرېدو، بیا چې د ارګون چاودنه وسوه دا غټ باردار موټران یې بند کړو. اوس دا خامه لار باندې افغان شاهي سړک ده، هغه باندې موټران ځي، هلته په کمپاین باندې داسې کته کېږي. په دا منځ کې داسې وځي پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده. نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې، دا کلي هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لاره هم ډېره خرابه کړې ده، خلک هم یو بل خواته نه تلای. او بل د دې سړک منظوریا د کرزي په وخت کې لا منظوره شوې ده، پلچکونه یې جوړ شوي دي. والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس زه پخپله وایم چې زه د برمل خرنې چې م تر ارګونه سړک پوخ خواکېت سړک پوخ شو، خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي. دا څه علت ده؟
بلې، السلام علیکم، نجیب الرحمن یم د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه. زما پیغام دی ولسمشر څخه، مو دا پیغام ورته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه 12 او 14 لوړ تعلیمونه یې کړي، بیا ټول بې روزګاره ګرځي. خو خلت یې کوو چې دی زمونږ د تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي، او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي، او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لږه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زموږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغله د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځوروي، تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وهي وټکوي. دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو تیاره کې د زما زوی د تیارې قومندان و، د انډوالي اکبر خان نومېده، د دې تیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتانه د یو ازبک. د منګ اشرف غنی یو کور را کومور تل متقدا وزیرانو مخکې وینا درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینا درې متقدا منګ ته زړه کورونه راخه لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کو وای کو هغه مون کړ، او ماشه ایج درک نه لري دا ټول دروغ وای. غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د شارک مهاجر او وزیر کلاس خاختاج سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږو چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته.
کوخی ولسوالی ته موږ اوري بیا موږ لا اوس د دې کرانه د چدر کرازو را خوشین کی موږ درې سو روپۍ د اړې کوه هغه جاړې مم ورکسي مزدور را سره تللې دي هغه روپۍ مرا باندې راشي دو سو ګټونو او دوه شپږ سو رانه لاړې دي بیا موږ ته کمانډان وایي چې دې مکتوب نه دی هغه دا نمرې باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي هغه له موږ نه پیسې غواړي یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي خنو موږ کومه ځای لاړ شو پاکستان نه درته لاړ شو بل ملته لاړ شو موږ ته خو نوره لار نه راځي زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته ځمکه آزادې کړي او ولسمشرغني غواړي چې له پاکستان ماته راستانې کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي والا کراشي
بله السلام علیکم زه د هلمن ولایت نه خبرې کوم دا ټلیفونونه مې ډېره ستونزه ده زه غواړم چې دا ږغ مې تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفون مې شپاره کړې سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه کلینیک را جوړ کړه مکتب را جوړ کړه موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته ماشومان بې سرنویسته دي د مکتب ځای نه لري د قلم و کتاب شي نه لري نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب یعنی د کله د مکتب ځای راجوړ کی او حکومت نو سره واجب کړی ځان دی راجوړ کړی نو اوس د ازادۍ راجوړ څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوه چارواکو خو ورسی او زموږ پیغام خامہ خانه شرکی خامہ خانه شرکی حکومت څو وار زموږ سره واجب کړی چې تاسو مکتب در جوړو موږ به خدای کوچان ملایا نه پښتې دي د پوری باندې نیولې دي نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامہ خاډ پر خپل وعده وشي او موږ مکتب راجوړ کړی
الو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم نوم یې درانه کوچی ده زه د اشرف غنی سمور ده خواهش ته چې موږ ته د مرسته تاړه چې عمره سره سره وکړي زموږ خپلې میږې او فید لرو میږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې لا د زموږ میږې او فید بلې بچې سره اصلي کوچي موږ خرڅ وګر د داسې له دغه مې چې وادرې ودل موږ سره غونې ته دا غوښتل نه عمره سره سره وکړي بس د زموږ میږې او بلې بچې سره اصلي کوچي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اسماعیل لغزنی ولایت من طرف اړیکم ما یو دوا پښتن دی چې لغزنی وانه صاحب محترم تمیلا اله ده چې دا کوم لار چې لشل دیوالو تر ورزه پورې ده چې دی لار باندې امنیت یې نشته نو زما دا وایي چې دا اله ده چې دا لارې امنیت وکړي کوم لار چې دا لارې دې لسم لپاره مقامه ترنګ دې دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته یو خدای پامن
السلام علیکم زه د زابل شاجی څخه اړیکه نیولې ده اتق الله خبره کوم تیر ورځ د کونل کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي د دې څخه زه ډیره مننه کوم الله دې دې په عمر کې برکات واچي د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره په لن په جګړه باندې روان یم د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوختم خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم د ټول افغانانو راغ کوم چې د پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده السلام علیکم
زه دا زابل خاکی افغان نمی علی کنی ولی دا محترم کچیری دا مستقی کلام پا زابل کی یوازی بندوی او زابل کی مطلب جنگ روانی خو صحیح خبره دا او که پنورو ولایتونو کی هم روانی یوازی پا زابل کی مستقی کلام بندی دا کم سون زده ورور دا خدای لپار دا زمان مستقی کلام دا زاقی السلام
زه دا کنال نا دا کنال دا دانگام دا ولو سالای نا د زوړ براول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابره د دې مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډه رټیټه ده او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کیدلته ډیر مشکلات دي مونږ ته چرته دا پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نشو خبرولی نه خپلو نه خبرېږو نه د پردو نه مونږ ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالېږي دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو
مننه کوم محترم ورور ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري راسره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5